علیکم د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه خبريږي، او همدارس په دوهمه نیمه کې به د درسي ساعت پروګرام واوري. خو له هر څه مخکې په مکرۍ خبرونو ته، ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې د سلګونو زره ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل، داسې مهال چې ژمی را روان دی، په کونړ او څیرمه ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له کبله د 212,000 کوچنیانو او د دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخامخ دی. یونیسف له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره 22 میلیون ډالره بسپنه غوښتې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د نږدې 140 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون 4 میاشتنۍ طرحه جوړه کړې، څو بشرپال سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړونکې زلزلې 4,05,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. د قطر پر پلازمینه دوحه د اسرایلو هوایی برید ته د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت تېره شپه وویل چې اسرایلو په دې برید سره منل شوي سیاسي او نړیوال نورمونه تر پښو لاندې کړي دي. د طالبانو سیاسي دفتر له 2010 کال راهیسې په قطر کې فعالیت کوي، او له امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرې هم هلته ترسره شوي دي. پاکستان هم دا برید غندلی دی. صدراعظم شهباز شریف پر خپله ایکس پاڼه دا برید غیر مواجه او یوه خطرناکه پارونه بللې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل پیکینګ د اسرایلو لخوا د قطر پر ځمکنۍ بشپړتیا د تیری په کلکه مخالفت کوي. د دې وزارت ویان نن وویل چې چین دې ته ژوره اندېښنه لري چې دا برید کېدای شي وضعیت نور هم کړکېچن کړي، او روسیې ویلي دي چې پر قطر د اسرایلو برید د ملګرو ملتونو د منشور ښکاره سرغړونه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرایلو سفیر دانی دانون نن د دې برید دفاع وکړه، او ویل اسرایل قطر نه بلکې حماس ته لپنه کړي. نوموړي وویل دا یو معقوله پریکړه وه چې اسرایلو په خپلواکه توګه کړي. د اروپای کمیسیون مشر وایي اروپای ټولنه به د خپل قلمرو د هرې لویشتې دفاع وکړي. اورزولا فان دیر لین د اروپای ټولنې پارلمان ته په وینا کې وویل چې روسیه نن د لسو بی پیلوټه الوتکو په وسیله د پولانډ او اروپای ټولنې پر هوایي حریم برید وکړ. میرمن فان دیر لین د اروپای ټولنې په ختیځو هیوادونو کې چې د دې په وینا د روسیې له ګواښ سره مخامخ دي، د دفاعي ستراتیژیکو امکاناتو د پیاوړتیا غوښتنه هم وکړه. نوموړي زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د پولانډ تر څنګ ولاړه ده. پولنډي چارواکو ویلي دي چې د روسیې بی پیلوټه الوتکې د پولانډ پولو ته نږدې د اوکراین پر سیمو له بمبارۍ وروسته نن سهار د پولانډ هوایي حریم ته ننوتلې. د پولانډ پوځ له دې پیښې وروسته خپلو ځواکونو ته د تیارسۍ امر وکړ. د نیپال د روغتیا وزارت وایي د دې اونۍ په مظاهرو کې د مړو شمېر 15 تنو ته ورسېد. د وزارت نن وویل چې په دې لاریونونو کې 643 نور کسان هم ټپیان شوي دي. نیپالي سرتېرو نن سهار په پلازمینه کټمنډو کې سړکونه بند کړل، او خلکو ته یې امر وکړ چې په کورونو کې پاتې شي. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې لسګونه زره خلکو په کټمنډو کې په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې لومړی د فساد پر ضد پیل شوی و. خو مظاهره چیانو پرون وروسته دولتي ودانیو ته اور واچاو. مظاهره چیان وروسته له هغه نور هم په غوسه شول چې ټولنیزې رسنۍ له کاره وغورځول شوې. دا رسنۍ د نیپال د حکومت په امر وروسته له هغه بیرته فعالې شوې چې پولیسو د پارلمان مخې ته د راټولو شویو مظاهره چیانو د تټولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او ربړي ګولیو کار واخیست. د ولاریونونو صدراعظم مجبور کړ چې تېره شپه خپله استعفا اعلان کړي، او له خلکو یې وغوښتل چې له مظاهرو لاس واخلي. او پاکستانی چارواکي وایي د ژغورنې ډلو په داسې حال کې چې پوځي ملګرتیا کوله، نن بیا هم د دې هیواد د ختیځ د جلالپور پیراوالا له سیلاب ځپلو سیمو د زرګونه زیانمنو خلکو په ایستلو کې برخه واخیسته. په دې سیمو کې د اوبو کچه لوړه شوې او یو خطرناک حالت ته رسېدلې ده. د ژغورنې ډلې په دې سیمه کې په کښتیو کې ګرځېدلې، او له هغو خلکو سره یې مرسته کوله چې په ونو کې یا د ودانیو پر سر ایسار پاتې و. خو په عین حال کې ډېری زیانمن خلک شکایت کوي چې بېوزلې خلک ساعتونه ژغورونکو ته انتظار و. د بیړنیو مرستو د چارو کمیشنر نبیل جاوید ویلي چې د سیلابونو شاوخوا 1,240,000 خلک زیانمن کړي. د هغه په وینا د سیلابونو له کبله ډیری بې ځایه شوي خلک د خپلوانو کورونو ته تللي دي، خو زرګونه نور له کورونو بهر شپې سبا کوي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې باوري چې د ماشومانو د ژغورنې سازمان وای په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي په خو هم په بیړني حالت کې و، خو اوس دا ناورین لا پسې ژور شوی دی. د کونړ د زلزله ځپلو سیمو خلک شکایت کوي چې د ورستۍ زلزلې پر مهال مالداری هم زیانمنه شوې ده.
روزانه زمونږ جل په مالداری روانه واغه مالداری زمونږ هلاک او تباه شو او ډوبه شو، لاس په غوږو کې نهستو او میم ختم شي د تر چرګانو پورې ارڅ غرق شو.
افغان سوداګر وایي چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله د تیرو کلونو په څیر بیا هم میوې او سبزی له منځه تللې دي.
زما د پنځم تاریخ نه ګاډي ولاړ دي، یو ګاډی مونږ ته په 15 لکه کلدارې باندې کیږي او مالونه په داسې سویه باندې شوي دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایه نه کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
د خبری ټولګه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي لا دمخه هم په یو بیړني حالت کې و، خو د دې هیواد په ختیځ کې وروستۍ ویجاړونکو زلزلو دا ناورین لا پسې ژور کړی دی. د سازمان پرون پر خپل تازه خبره کړی بیان کې ویلی زلزله ځپلو سیمو کې لسګونه زره ماشومان، امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې او نور خلک له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ دي او زرګونه کسان د بیړنیو تغذیوي مرستو غوښتونکي دي. په عین حال کې یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وایي که څه هم له ویجاړیو آبادۍ ته راویستل شوي دي او سرپناه ورته برابره شوې ده، خو لا هم د روغتیایي اسانتیاو په ګډون بېلابېلو مرستو ته اړتیا لري.
د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن وای د افغانستان په وروستیو زلزله ځپلو سیمو کې لږ تر لږه 10,000 له 15 کلونو کم عمر ماشومان او 10,000 امیندواره او شیدې ورکوونکې میرمنې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه سازمان د سپتمبر په 9 په یو بیان کې چې په ایکسپانه خپور شوی ویلي په غزمنو سیمو کې له 9,000 ډیر کسان د بیړنیو تغذیوي مرستو غوښتونکي دي. په بیان کې راغلی دا وضعیت په داسې حال کې رامنځته شوی چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د کمښت له امله سلګونه روغتیایي مرکزونه تړل شوي. سیب د چرلن ویلي د نړیوالو مرستو کمښت د افغانستان په ختیځ کې د اتیا روغتیایي مرکزونو او ګرځنده ټیمونو د تړل کېدو لامل شوی چې لامل یې 15,000 کسان له درملنې بې برخې کړي دي. په بیان کې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې د سازمان د پروګرامونو د یوې مسؤلې سمیرا سعید رحمان له قوله راغلي د ماشومانو خوارځواکي لا دمخه یو بیړنۍ حالت و، خو دې ویجاړونکو زلزلو ناورین پسې لا ژور کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له وړاندې هم د خوارځواکۍ له پراخ کړکېچ سره مخ هیواد بلل شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف په 13 اگست میاشت کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د 3.5 میلیونه خوارځواکو ماشومانو له ډلې 1.4 میلیونه د مرګ له خطر سره مخ دي. د سپتمبر په 8 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله په اغیزمنو سیمو کې د ماشومانو او میرمنو د خوارځواکۍ په اړه خبرداری ورکړی و. یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ بیا وایي که څه هم له ویجاړیو آبادیو ته راویستل شوي او سرپناه ورته برابره شوې ده، خو لا هم د روغتیایي اسانتیاو په ګډون بېلابېلو مرستو ته اړتیا لري. د کونړ د نورګل ولسوالۍ د زلزلې یو زیانمن عبدالله ازادي راډیو ته وویل
نو بېګار شپې موږ باندې پناره پاتې شي ډوډۍ نه ګرم یخی زلزله چې موږ باندې راله موږ پراتو ودو یو جړق سره جړق سره اوتاق را باندې راکېناست او دا یو ګزوی شهید شو. اخه دا یو دغه چې لس کسان یو موږ زخمیانی او غوا او بزی او څه څنګه چې زما و بودیه چې واغه ټول لاندې وځ دیږي.
د څوکۍ ولسوالۍ د چلس سیمې زلزله ځپلې ساق ازادي راډیو ته وویل لا هم ورته سرپناه نه ده برابره شوې.
دغه سسانه تیره شو وسې هر شي د اړتیا لرو. دا یو جوړ جامې د موږ سوالي دغه کلی دي فکر یې موږ هیڅ شی نه لرو، نم د اوبو دغه شته ده، نم خیمه شته ده، بیګام وړو د سپو وړاله مانس پتیره کلی ده. باران وو باران منده قسی وړالو او منده خدای ته سوالونه کول او جړل موږ لا دب ته سوالو کې داز من کار نه ده.
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف هم تازه ویلي چې په کونړ او څیرمه ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی د 202,000 کوچنیانو او د دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخ دی. د تیرې اګست میاشتې په 1 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6.1 درجې زلزلې د ننګرهار، لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخه مالي او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویندویانو وخت په وخت په کې د اوختي مرجوب لپاره شمیرې خپرې کړې چې پر بنسټ یې په ټوله کې په دې زلزله کې په 4 ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2,200 زیات کسان مړه شوي، نږدې 4,000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 5,000 کورونه ویجاړ شوي. ملګرو ملتونو ویلي په مړو شویو کې شاوخوا 250 ماشومان دي. دغه سازمان د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د نږدې 1,000,000 ډالر غوښتنه کړې.
راپور کې مو واوریدل چې د ماشومانو د ژغورنې سازمان یا سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي پخوا هم وه او په بیړني حالت کې وه. وایي د دې هیواد په ختیځ کې وروستیو ویجاړونکو زلزلو دا ناورین لا پسې ژور کړی دی. په عین حال کې ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د 500,000 زلزله ځپلو لپاره د شاوخوا 140,000,000 ډالرو بس پنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په یو بیان کې ویلي نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وایي تر اوسه یې کافي مرستې نه دي ترلاسه کړې.
ملګرو ملتونو افغانستان لپاره د 109.6 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون 4 میاشتنۍ طرحه جوړه کړې چې پر بنسټ به یې بشرپاله سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړونکې زلزلې 4,05,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. اوچا د سپتمبر په 9 په خپره شوي بیان کې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره خپل یووالی څرګند کړي. که افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکو اندریکا راتوات په حواله راغلی چې اوس هغه وخت چې نړیواله ټولنه باید په بشپړ ځواک سره هغو خلکو سره خپل پیوستون اعلان کړي چې له دې وړاندې هم ډیر کړاوونه زغملي دي. نوموړي زیاته کړه د شمې را نږدې کېدو ته کم وخت پاتې دی او باید اړینې مرستې تر زلزله ځپلو ورسیږي. اوچا وړاندې په بیان کې ویلي ډیری کورنیو خپل د خوړو زیرمې له لاسه ورکړي او اوس په ناامنه او لومړنیو شرایطو کې له سرپنا وړینو وسایلو پرته ژوند کوي. د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی او د روغتیا، زده کړو او نورو بنسټیزو خدمتونو زیربناوي هم زیانمنې شوي یا له منځه تللې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر دغه شان زیاته کړې. ملګرو ملتونو او د بشري مرستو بنسټونو په زیانمنو سیمو کې د مرستو لړۍ پیل کړې چې پکې د خوړو، خیمو، ګرمو جامو، کمبلو، د څښاک د اوبو ویش او د روغتیایي ټیمونو لیږل شامل دي. د دې ادارې په وینا نوې 109.6 میلیونه ډالري بودیجه به د کال تر پایه 4,05,000 زیانمنو کسانو ته د سرپنا، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون څو برخیز خدمتونه برابر کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې د 3 هیوادونو او نړیوالو ادارو له بشر دوستانه مرستو او همکارۍ مننه کړې ده. د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې د اګست 1 د شپې نه وختي مرګونې زلزلې له امله تر 2,200 زیات کسان وژل شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي. همداراز له 6,200 ډیر کورونه نړېدلي دي. په همدې حال کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي تر اوسه کافي مرستې نه دي ترلاسه کړي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي فرهاد ازادي راډیو ته وویل
سرپناه ځایونه له کورونو ټول تحریف شوي دي. خوراکي مواد صحیح رسېدګي نشي کولی. خوراکي مواد مو کورونو کې بعضې کې چراغ وزر شوي، هغې کې منځه تللي نو هغه خپلې وسې پورې کوڅې ولرو. هغه د کونړ نور وسه نشته دی ځکه ماشومان زنانه چې هر څوک دي ټول پټو کې چې هغې کې ناست دي. یوه خیمه را کړې ده زموږ فامیل ته مواد نه فره فامیل دی نو هغې کې ناست دي. موږ ته بسنه نه کوي ځکه کول ټول تحریف شوي هغه سر نه بېرته جوړ نه شي نه کې جوړ نه کېږي.
د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د مزار درې اوسېدونکي نقیب الله صفای هم ورته ستونزه یادوي.
څو نه څو کومه کونړ رسېدلي دي خلکو ته غزې آباد قریه کې خلکو ته زیات رسېدلي دي. لودلام ساحه پاتې ده کومه کونړ آریت او شماش ټول دغه ساحې د کومه کونړ نه پاتې دي. اوس نه څه رسېدلي دي وته او کومه شي لازم دي هغه کومه کونړ رسېدلي خلکو ته بسنه نه کوي. خلک ټول په سارا باندې ناست دي.
د طالبانو حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي تر اوسه د کورنیو او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ د افغانستان په ختیځ کې په سلګونو زیانمنو کورنیو ته د خوړو او نورو اړتیاوو مرستې ویشلې دي. د دغې ادارې په فیسبوک پاڼه په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې زلزله ځپلو ته د اوړو بورې غوړي او نور خوراکي توکي ویشل شوي دي. ملګرو ملتونو تازه د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو د خطر په اړه هم خبرداری ورکړی، ځکه په وینا یې شاوخوا 2 سلنه زیانمن شوي خلک په کمپونو او پرانیستو ځایونو کې حاجت رفع کوي چې دا د ناروغۍ د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
درنو اوریدونکو، راسره اوسې د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. ورساوی ګنشمیر روسي بي پيلوټ الوتکې چې تیره شپه پر اوکراین د روسي د بریټ پر مهال د پولند هوایي حریم ته ننوتی وي نسکوري کړې دي. د تیرو درنیمو کلونو راهیسې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه روانه ده، دا لومړی ځل دی چې روسي بي پيلوټ الوتکې د ناټو د یو غړي هیواد هوایي حریم ته ننوځي او هلته ویشتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل سلطان محمد سرور اوروي.
پولند وایي روسي بي پيلوټ الوتکې چې د دغه هیواد هوایي حریم ته ننوتی وي د خپلو الوتکو په وسیله نسکورې کړې. په ګاونډي هیواد اوکراین کې د 2022 کال په فبروري کې د جګړې د پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې روسي بي پيلوټ الوتکې د ناټو د یو غړي هیواد حریم ته ننوځي او هلته ویشتل کیږي. وارسا د مسکو دا اقدام یو تیری او په لویه کچه پاراونکې عمل وباله. پولند د ناټو د تړون په اساس د دغه پیښې په اړه د غړو هیوادونو د مشورو غوښتنه کړې. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک د چهارشنبې په ورځ د کابینې په بیړنۍ غونډه کې وویل تیره شپه د پولند په هوایي حریم د ګڼو روسي بي پيلوټ الوتکو لخوا تیری وشو، هغه الوتکې چې مستقیم ګواښ رامنځته کاوه وویشتل شوې. ډونالد توسک وروسته د پارلمان غونډې ته وویل زه هیڅ دلیل نه لرم چې ادعا وکړم چې موږ د جګړې په درشل کې یو، خو له یوې کرښې تیری وشو او دا د پخوا په پرتله بې ساري خطرناکه ده. په داسې حال کې چې اروپایي مشرانو د روسیې دا عمل وغانده، توسک وویل د شپې په اوږدو کې د پولند په هوایي حریم 19 ځلې تیری وشو چې ګڼو ډرونونو له بلاروس څخه پرواز کړی و او احتمال لري چې 4 یې ویشتل شوي وي. خو د کورنیو چارو وزارت ویاندې کارولینا کالیګا وویل چې 2 ډرونونه او د یو ناپیژندل شوي توغندي ټوټې وموندل شوې. د پولند صدر اعظم وویل دغه الوتکې چې امنیتي ګواښ رامنځته کاوه وویشتل شوې، خو دغې پیښې سیاسی وضعیت هم بدل کړ او پولند د ناتو د تړون د 4 ماده په اساس د غړو هیوادونو د مشورو رسمان غوښتنه وکړه. د دغه ماده په اساس کې چیرې د غړي هیواد ځمکنۍ بشپړتیا، امنیت یا سیاسي خپلواکۍ ته ګواښ شي، نو غړي هیوادونه سره مشوره کوي. د ناتو تړون یو ویاند وویل دا لومړی ځل و چې د تړون جنگي الوتکې د تړون په فضا کې د بالقوه ګواښونو د دفع کولو لپاره لاس په کار شوې. د ناتو عمومي منشي کروته وویل که د تړون په هوایي قلمرو تیری عمدي وي که نه، خو دا یوه مطلقه بې پروايي وه او د ناټو غبرګون یې په وړاندې بریالی و. د ناټو عمومي منشي د تړون له یوې غونډې وروسته د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې په اوکراین کې روان جنگ ته د شدت نه ورکوي، د ناټو د غړو هیوادونو په هوایي قلمرو د تیری نه کوي او ناټو به د خپلې خاورې له هرې لوېشتې دفاع وکړي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک وویل د دغه هیواد په هوایي حریم د روسیې د بي پيلوټ الوتکو د تیری په نتیجه کې تلفات نه دي رامسته شوي. روسي بي پيلوټ الوتکې په اوکراین د یو پراخ بریټ په محل د گاونډي هیواد پولند هوایي حریم ته ننوتې وي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د هیواد د ختیځ په روسيو زلزلو کې د خلکو زرګونه څاروي او مرغان هم مړ شوي دي. په کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست چارواکي وایي چې زلزلې په دې ولایت کې مالداری سخته اغیزمنه کړې ده. یو شمیر زلزله ځپلو ازادي راډیو ته ویل مخکې ژوند په همدې مالداری او د چرګانو په ساتلو پر مخ وړ، خو اوس حیران دي چې څه وکړي.
واو بزاو چر چرګړی بم کاوه او ناسا پیچې دا زلزلہ او دا پی خرال هغه د مالدارۍ نه او د زندګۍ نه ټول لاستنه ختم کړلو.
وای ژوند یې په مالداری روان و چې مالداری ختم شوه لکه ژوند یې چې ختم شوی وي. د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د تیتک کلي د اوسیدونکي محمد زمین وړاندې ازادي راډیو ته وویل په زلزله کې له دېرشو زیاتې یوازې وزې مړې شوي دي.
روزانه زموږ جل په مالدارۍ روانه وه، هغه مالداري زموږ هلاک او تباه شو او ډوبه شو، له لاس په غوږو کې کېناستو او ختم شي د تر چرګانو پورې هر څه غرق شو، خستل او خرڅول او خوړل او زندگی په دې روانه وه، هغه زندگی مال چې زموږ ختم شو او تباه شو، زموږ زندگی مو سره تباه شو. زما خپله 15 وزې مړې شوې دي، د سیمې چرګان مړ شوي دي.
د دغه ولسوالۍ او بلوسیدونکو او زلزله ځپلي هم د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ چې څه مال دی او مالداري وه او هر څه د خاورو لاندې شوي دي، د زموږ د ټول علاقې خلکو غواګانې بزې چرګان هر څه ډوب شي دي.
راپور کې مرکه شوي زلزله ځپلي وایي کونړ کې زلزلې په ټوله کې مالداري سخته وځپله. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست هم دا خبره تاییدوي. د دغه ریاست د وترنري او مالداري خدمتونو عمومي عامر ډاکټر غالب مسعود د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اګست 1 د شپې ناوخته زلزلې د کونړ ولایت په 3 ولسوالیو کې زرګونه څاروي، نور حیوانات او چرګان مړه کړي دي.
او نورګل او د چبې درې په مربوطاتو کې چې کومه ساحه کې زلزله شوې ده، هلته تقریبا د 2.5 شاوخوا کې خوسکي او غواګانې طرف شوي دي. همدارنګه تقریبا د 9.5 شاوخوا کې چې کوم دی هغه هلته ګډې او وزې طرف شوي دي. د دې تر څنګه اسبو مرکب دا تقریبا د 3.5 شاوخوا کې دا تلفات لرو، او ورسره څنګ کې چرګان کې دا هم تقریبا د 10.5 شاوخوا کې تلفات لرو.
نوموړی زیاتوي چې فیلن دوی سیمو ته خپل وترنران استولي چې د ټپ شویو څارویو او حیواناتو درملنه وکړي. دغه شان په خبره د مړو شویو حیواناتو د دفنولو چاري هم روانې دي. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO اندېښنه ښودلې وه چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه حیوانات له منځه تللي او که عاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. د یادونې ده چې د اګست 1 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6 زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه وړول. د طالبانو حکومت په کونړ کې د زلزلې له امله د مړو شویو شمېر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 90% ودانۍ هم په بشپړ ډول ویجاړي یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوي دي.
لکه څنګه چې مخکې مو هم په یو راپور کې واورېدل، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د ناروغۍ د خپرېدو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی او پر دې اندېښنه ښودلې ده. د دې دفتر یو جګپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په یوه آنلاین خبري کانفرنس کې ویل شاوخوا 92% زلزله ځپلي په جوړو شویو کمپونو کې په خلاصه فضا کې رفع حاجت کوي او دا کار د کولرا د رامنځته کېدو ګواښ ډېروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو او روغتیایي پاملرنې نه موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت رفع کول او د کولورا وبا د رامنځته کېدو ګواښ زیات کړي. د اوچا د ستراتیژۍ او همغږۍ مسؤلي شانون اوهیرا دوشنبه د سپتمبر په 8 د ملګرو ملتونو په انلاین خبري ناسته کې په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل
په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. یو شمېر کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي، په داسې حال کې چې ګڼ شمېر نور له خیمو پرته باد او باران ته پرتې دي. پاکې اوبه او روغتیایي پاملرنه وجود نه لري. دې ته په کتو چې په سیمه کې د کولرا وبا موجوده وه، زموږ لومړنۍ ارزونې ښیي چې 92% کې زلزله ځپلي په ازاده فضا کې خپل حاجت رفع کوي. نو ویلی شو چې د کولرا وبا احتمال په جدي ډول د اندېښنې وړ دی.
نوموړي دغه راز ویل چې سیما په بشپړ ډول ویجاړه شوی او ډیرو زیانمنو د کورنۍ ګڼ غړي له لاسه ورکړي چې لامل یې په ذهني ډول ځپل شوی او رواني درملنې ته اړتیا لري. نوموړي دا هم ویل چې زیات شمېر میرمنې او ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي، داسې مهال چې په یو شمېر سیمو کې روغتیایي ټیمونه کار کوي خو په خبرې دغه چاره عجلې پراختیا ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ چې اوس مهال له خپلو ویجاړو شویو سیمو راوتلي او په خاص کونړ کې تر خیمو لاندې ژوند کوي وایي ماشومان ناروغان دي او له خیمو پرته هیڅ ډول اسانتیاوي ورته نه دي برابر شوي. یوې زلزله ځپلې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا میرمنه وای خپل د شپږ میاشتو امیدوار او په زلزله کې ټپي شوی هم دا خو د خزینه ډاکټرې د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ ده. په همدې کم کې میاشتې یوه بله میرمن هم ورته ستونزه بیانوي. دا هم چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
چې بیا نور لیټرین نشته دی، پیاله نشته، لوټکه نشته، او جارماز نشته، بستره نشته، او دغې ته هم ضرورت دی. زوړ کیا را سره نه و په سر سرتور راغلی شپه وه، جامې د چا نه وي، د چا وي، د چا نه وي، څه ښځې په نارینه وو کمیسونو کې رالی، څه شو، څه شو.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د سپتمبر په اتمه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو بیان کې ویلي وو چې د کونړ په مرګونی زلزله کې له نیمایي زیات قربانیان ښځې او ماشومان دي. دغه سازمان ویلي چې د زلزلې له امله اغېزمنې شوي ښځې او ماشومان سخت ټپیان شوي او بیړنۍ او رواني ملاتړ ته اړتیا لري. په بیان کې راغلي چې د دغه ناورین بشپړ حد لا تر اوسه هم نامعلوم دی، ځکه یو شمېر اغېزمنې سیمې لري دي او د نه لاسرسي له امله تر اوسه نه دي ارزول شوي. داسې مهال چې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ښودل شوې، د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې له 1000 ډېرې امیندواره مېرمنې هم په دې زلزله کې اغېزمنې شوي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې وه چې د خزینه مرستندویانو په تګ راتګ لګېدلې محدودیتونه پای ته ورسوي چې زیانمنو مېرمنو ته بیړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي. رویټرز خبری اژانس په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیال د استازي ډاکټره مکتا شرما له قوله ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې نوي پسلو کې روغتیایي کارکوونکي نارینه دي او پاتې 10% ښځې هم تر ډېره نرسانې او قابلګانې دي، نه متخصصې ډاکټرانې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوس هم د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. یو شمیر افغان سوداګر وایي په تورخم کې د څو ورځو لپاره په تازه میوو او سبزیو د بار موټرو ځنډولو دوی ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا ځنډ په تورخم کې د ګڼې ګوڼې او د موټرو د پلټنې لپاره د اوږدو کتارونو د جوړېدو له کبله راغلی دی. دوی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نورو لارو تړلو هم د دوی ستونزې زیاتې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم دا ستونزه تاییدوي.
تورخم چیرې چې د افغان سوداګرو په سلګونو تازه میوو او سبزیو بار لارۍ موټرې د سانتیګرد په کچه په 15 درجې ګرمۍ کې دا څو ورځې اغاړه د وختلو انتظار باسي. یو شمیر سوداګر وایي په ځنډ د تازه میوې او سبزیو د لاریو او وختلو دوی ته درانه مالي زیانونه اړولي، ځکه په خبره یې تازه میوې او سبزیجات خراب شوي دي. د تازه میوې سوداګر رفیع الله د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 10 ازادي راډیو ته وویل د سبزیو سوداګر حمید ګل هم ورته شکایت لري. وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نورو لارو تړل کېدو د دوی ستونزې لا زیاتې کړې.
زما د 15 تاریخ نه گاډي ولاړ دي او د وسه پوري زما پکې د نن گاډو سره پرون میچ بار کړی دي. دا مغو گاډو سره 14 گاډي زما برابرېږي، نو یو گاډي مونږ ته په 15 لکه کلدارې باندې کیږي او مالونه په دسي سویا باندې شوی دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایا نه کوي.
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې په تورخم کې د غنیګونی د مخنیوي لپاره د غلام خان ډنډ پټان او انګور اډې په ګډون نور لارې پرانیزي ترڅو د دوی تازه میوه او سبزیجات په وخت د پاکستان مارکیټونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې خونه هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو بدیلو لارو تړل کېدو ستونزې زیاتې کړې. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
موټران ولاړ دي، اما لاره بند نه ده، اما بعضي مشکلات تخنیکی دي چې د محتوا مخته موجود دي. هغه دادي چې ظرفیتونه باید جوړ شي، رفت آمد جدا شي، اوس په فزیکي لحاظ مالونه کنټرولېږي، په یو موټر باندې 10 دقیقې وخت لګیږي. په دې خاطر باندې تلیر ساعته کې فدرې سو درې نیم سو د افغانستان طرف نه ځي. هغه حق سبزی او میوې ته 80% ورکړل شوی دی، اما تقاضا زیاته ده، مال ډېر دی، دی او بل طرف ته ډنډي فټان او غلام خان بندرونه بند دي نو فشار زیات نه راغلی دی په تور هم باندې.
نوموړی وایي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په دې اړه خبرې روانې دي چې تخنیکي ستونزې حل او له یوې میاشتني ځنډ وروسته یو وار بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې خلاصې شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه موټرې د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو لپاره د ویزو د محدودیت له امله دواړو خواوو ته بندې پاتې وي چې سوداګرو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې وي. د تېرې اګست د لومړۍ نیټې وروسته د دواړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي کړل. په داسې حال کې چې دا تګ راتګ مخکې د ټاټ په نوم د سند پر بنسټ ترسره کېده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او ترانزیت تل د بیلابیلو ستونزو له امله له ننګونو سره مخ ده. له ګڼې ګوڼې نیولې د اسنادو تر محدودیت او دغه راز تر امنیتي ستونزو چې وخت نا وخت په ځانګړي ډول د افغانستان د تازه میوې د حاصل پر مهال سوداګري ځنډولې او دواړه لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولې دي.
له دې سره قدر منوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. تاسو ته بلنه درکوم چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د درسي ساعت پروګرام واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شروع خلاص دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په اړه کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سر خلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نه شي د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي وسخه منځ ته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. څومره ستاسو درس په نن دی پیتمی صفحه څخه تر اتش پیتمی صفحه پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټی پی تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټی پی تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې د رقم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري. دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربن ډای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي. دا چې دی خپله د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې وه موږ کاربن ډای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل او ورسره قندي مواد او اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي او په پایله کې ورسخه کاربن ډای اکساید اوبه انرژي او اته دیش ای ټی پی ورسخه لاس ای ټی پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاس راځي. راځو د حجروي تنفس چې د خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي چې لومړی پړاو چې د ګلایکولیز پړاو دی، دوی پړاو د کرپس دوران او درېم چې د الکترون د لیږدونی زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دا کوم مرحله چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټی پی ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی چې ځکه چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسیږي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دوی ضرورت لري. او ګلایکولایز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټی پی انرژي مصرف او څلور ای ټی پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټی پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د ان ای ډی ایچ په نامه یادیږي هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولایز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولایز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوا ای ټی پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي. او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي، ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایریک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریبس دوران ته. کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریبس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوي هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو د کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت اوسي هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسته راځي. او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی، چې په دې سره کوم ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورڅخه لاسته راځي. چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیاتو سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي، یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دی چې د تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي، او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دی چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري، چې د استیل او اکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټی پی تولید دی، همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي، کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایریک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسی. ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وایي. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسی دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی. مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی، دی چې کله خپل د عملیه سرته رسی و اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل غیر هوازی تنفس سرته رسی. همدارنګ دوی چې دي د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګ د صنعتي لحاظ مهم رول لري، چې دا کوم د الکول تخمر چې دي قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګ په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولی د اکسیجن نسي جذبولی، دوی چې دي لکه بکتریاوې خمیر مایا په دې کې هم چی کېږي غیر هوازی تنفس سرته رسیږي، چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکولو په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بېلابېلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي، او دوی بله دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکات اجرا کیږي دوی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن آماده کوي، او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي، او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي، او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي، او دوی چې دي یو بله مهمه د چې دې سره رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو لپاره د ژوند پروسه برابرۍ د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفسو د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجې تنفس چې دی هغه مخته په مسکې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی، خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدېږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی، او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب ترمنځ توپیر ته که چیرې راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه یې په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیې په واسطه انرژي یا ای ټي پي چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي، او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کېږي ترسره کېږي، او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ ویل د اکسیجن پرته اجرا کیږي، او غیر هوازی تنفس چې هغوی چې دی اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټي پي تولیدوي، چې دا پروسه چې ده په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، هم د نباتاتو که چیرې موږ په نظر کې ونیسو د دوی دا هم چې دی د کلوروپلاست مثال کله چې دغه کیږي انرژي جذبوي د هغو په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، او په تنفس کې انرژي ای ټي پي تولیدېږي، او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کېږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کېږي، او موږ وایي دغه کوم د تنفس عمل چې دی د خپل زموږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نورو دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې بیا زیایي ترکیب ته راسو، زیایي ترکیب کې بیا موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کوم کاربون ډای اکساید اوبه او ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کې، او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي، او ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي، مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیرو لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري په هغو کې چې کېږي ترسره کېږي، او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو ګورئ د دوی څونه توپیر و. دی چیوه دا مثال دا غکم دا اکسیجن پا شتون که ای تی پی اتشکل تولیده ول مثال دا خوراکی توکی چیوه ها غیر تجزیه کول دی چی بی دی چی شکیه دا مثال دا خپل فعالیت چکل سر ترسی گلوکوز انرژی ذخیره کوی او پا دی پروسه که اکسیجن آزاده وی یعنی دا دیسا خموشت معلومیجی چی دا تنفس او زیعی تر من سونه توپیر دی او بلاخره دو وای چی پا خپلا پا زیعی ترکیب که چی دی دا المر درنا انرژی دا کیمیاوی انرژی گلوکوز پا بنا زخیره کیجی دا وای دا تنفس عمل او دا زیعی ترکیب تر منز کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل په اخرنی برخه کې زموږ او تاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیعي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چې جوړ او صحت مند بیاست شرف لاس د دولسم ټولګي و اوم لوسته نن ورځ راځو د ډي ان ای او جنټیکی انجینری په اړه خپل موضوعات زده کوم لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي ان ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي اساسي کم دغه کم خواص د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کیږي هغه ټوله د دوی د ډي ان ای څخه دی چې د ډي ان ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي چې دغه کم ساینس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دی خو دوی په دې باندې پوست وله چې ډي ان ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکی واحد دی او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینري رامنځته سوه تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینري چې و هغه رامنځته سوه چې په دې سره د ډېرو ناروغیو درملنه وسوه همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډېر مهم قدمونه مخته ولاړل ارزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسې ډي ان ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه زموږ او ستاسې درس چې دی د 18مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي ارزو د ډي ان ای کشف ته لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي ان ای چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپله د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړې وې د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و چې د دې کوم نظریه چې ها وخت د منلو ور نه وي، نو په 1348 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې هغه بیا را څرګندې سولې، چې په دې کې چې کوم ژوندۍ موجودات چې د هغوی ارثي فکټورونه واضح سو، چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکټور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي، یا له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و، چې د هغه د خوا په 1308 میلادي کال کې وکړل شوی چې دغه کم ارثي خواص چې لیږدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل شو. وروسته بیا په شلمه پیری کې په اوایل کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د روی دا ثابت کړی چې ارثي فکټورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنی کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل کم تجربو کې چې هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري، او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي، چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغیر مثال کولی سي تغیر د چې په تیل واس کې موږ ولوستلم په کروموزومي تغیر په کروموزوم کې چې کیږي تغیر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري، چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي دوی خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې، او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکټورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې کې ولېږدوي، یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ارثي موادو فکټورونو کې باید قرار درلودلی وای. او وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1940 کال کې د ایوري په نامه همدارنګ د د سر ځینی ملګری هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی د کشف کړل، دوی چې و د کشف چې و دوی د باکتریاوی په دوه ډلو وویشل، چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مسره وړي، او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و، چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي، او چې کپسول ونه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ سو د دغه باکتریا ډي ان اې چې به کپسول ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د ډي ډي ان ا غانی چې و هغه یو د بسره تبادله کړل، چې په دې کې ځینی بدلونونه ښکاره سو چې باکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکې کې ښکاره سو. همدارنګه دوی چې و دغه باکتریاوی چې په موږکانو کې پچکاری کړل چې د موږکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ا را واخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړله یو ځای کړل، او کله چې مشکان ته ورکړ دوغه د منل لامل سو، چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان ا چې دا هغه د کم جینونه چې مثال دوی چې د ارثي خواص لیږدونکې دي چې هغه لمړنۍ ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچوله، چې د سره مرجک خپل ژوند شکی للاسه ورکی. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جمله څخه دی په یو شي کې چې و شاته پاته سو چې په دې پوه نه سوله چې ډي این اے چې د هلته څنګه دوه چند سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې وروسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي این اے موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانېدله چې د دوی هغه کم دوه چنده کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي این اے اوشتل څه ډول منځته راځي هغه د دوی د دغه موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1968 کال کې د طب په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړله. ورپسې د ډي این اے د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي این اے او آر این اے مالیکولونه پیژنو. ډي این اے او آر این اے چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نوکلیک اسید دی چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواصو لېږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي این اے او آر این اے چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوي دي چې د نوکلیوټاید په نامه سره یادیږي او دغه نیکلوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري. په دې کې موږ وایو چې دی مثال د نیکلوټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري، هغه د نیکلوزایډ په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیرته ډي این اے او آر این اے ته ډي این اے او آر این اے چې دی په مثال موږ وایو ډي این اے کې چې دی قلویګانې څلور دانې دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی، خو په ډي این اے کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دی، مګر په آر این اے کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د اندازې سره برابر دی، نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو له لارې یو د بل سره تړاو لري. ارزو وروسته د دې چې دا کم د ډي این اے او آر این اے مالیکول مو وپیژندې، دا هغه وروسته موږ تاسو سره زو بلی موضوع ته چې د ډي این اے جوړښت دی، د ډي این اے د جوړښت کشف وایو او د همدارنګه د دوی کم دغه پوړی یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مهم ویل او اوس مهم یادوري وکړله چې د ډي این اے موډل چې وو هغه د دوو عالمانو، ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله، ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډي این اے چې د هغه مشکوالې سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډي این اے چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډي این اے چې د هغه نیکلوټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نیکلوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، 15 کاربونه قند او قلویګان لري چې په دې کې په ډي این اے کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلویګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دوی دواړو دا کم اندازې چې دی یو بل ته چې دی سره ورته دي، چې دا کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادیدل یا هم ایرنج چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې و وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادیږي. بل دا چې ډي این اے چې د هغه خپله تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه ولیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي 15 کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلویګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلویګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي، هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او ټرمینل سیټ سین چې دی هغه به په بل بازو کې بووسی په بل مټ کې بووسی. دغه کم قلوی ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چیلري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسره وصل سوي دي. دا و از موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکشي کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و، چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري، چې و موویل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دوی د نیکلوټایډونو کوچنیو واحدونو څخه جوړ شوي دي، چې هر نیکلوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربونه قان او همدارنګ ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچیر په نیکلوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري، د نیکلوزایډ په نامه سره یادیږي. ډي ار ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري، هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه. چې په دې کې په ډي ان ای کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي، او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګ ډي ان ای چې د هغه پوړیزینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري، او په کوچنیو پوړونو کې چې دی دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده ډي ان ا په لنډ ډول واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د ډي ان ا او ار ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی، او اخرنۍ پوښتنه ده د ډي ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ستاسو ټولو ته تجزخه نړۍ نړۍ مننه.